بلې د پولیو د نامه سره خو نن سبا زمونږ ټول هیوادوال آشنا دي. پولیو لکه څنګه چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړه د یو وایروسي ناروغي ده چې دغه وایرس د غایته موادو له لارې او یا هغه خواړه او اوبه چې په دغه وایرس باندې ککړ شوي وي د یو ماشوم نه بل ماشوم ته په اسانۍ سره لیک دي، او کله چې په ټولنه کې یو ماشوم د دې ناروغۍ ښکار شي نو د خپل چاپیریال 200 نور ماشومان د ګواښ لاندې راولي او د ګواښ د دې ناروغۍ د ګواښ سره مخامخ کوي. نو د دې ناروغۍ لامل خپل یو ډول وایرس دی، او دغه وایرس د انسانانو په غایته موادو کې ژوندۍ پاتې کېدلی شي، او کله چې همدغه خواړه او یا اوبه د همدغه غایته موادو په واسطه چې وایرس پکې موجود وي نورو انسانانو په تیره بیا ماشومانو ته ورسیږي، نو ماشوم بیا دغه وایرس خپل د هضمي جهاز ته داخلوي. په لومړي سر کې کله چې دغه وایرس د انسان وجود ته داخل شو نو په لومړي سر کې داسې نښې نښانې منځته راوړي لکه د ریزش یا د زکام په څیر، ماشومان تبه کوي، ټوخیږي، پرنجیږي، همداسې دستونی درد ورته پیدا کیږي، او په ځینو حالاتو کې بیا په ډیرو لږو حالاتو کې بیا داسې کیدلی شي چې د وینې د دوران د لارې نه عصبي سیستم ته لاره پیدا کی او عصبي سیستم تر خپل برید لاندې ونیسي چې بیا ماشوم یا کوچنی چې دی په دایمي فلج باندې بیا اخته کیږي چې دغه فلج بیا تر څو پورې چې ماشوم ژوندی وي د ده سره مل وي د دې فلج دپاره بیا هیڅ درملنه نشته دی. که څه هم ځینې مانوري په دې ماشوم باندې اجرا کیږي لکه پخې په میزابوي کې تړل کیږي او یا هم نو دغه ماشوم بیا د خپل کورنۍ لپاره او هم د ټولنې لپاره بیا د اوکو بار ګرځي، خو د دوه څاڅکي واکسین په واسطه باندې د دې ناروغۍ په اسانۍ سره مخنیوی کیدلی شي، او هغه دوه څاڅکي واکسین هم زموږ رضاکاران د ټولو کورنیو او حتی لرو پرتو بانډو او سیمو ته وروړي. خو که چیرته دغه دوه څاڅکي ماشوم په هغه ټاکلي وخت سره دوی خپلو کوچنیانو ته تطبیق کی د دې ناروغۍ د ګواښ نه تل لپاره ژغورل کیدلی شي.
مننه زکریا ل زابل نه په لیکه کې مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. د ډاکټر صاحب محترم ته پوښتنه دا ده چې دغه واکسین چې څنګه لکه د نور مرضونو لپاره د دغه ویروس په ضد باندې کوم دوا وي یا درملونه روز ورته کوي دي، د دغه ډولونه کله راته وکړي چې 50 کلو پورې دغه واکسینونه په څو میاشتو کې یا په کال کې د ماشوم لپاره ورکول کیږي، آیا دغه په ټولو کې هغه مواد یو قسم دي او که مواد وار په وار باندې د هغوی تغییر کوي؟ یو پوښتنه مې دا ده. او بل ډاکټر صاحب څخه بله پوښتنه دا ده چې دغه ډول چې دغه د ویروس انتقال په داسې شکل یا په داسې شکل باندې کیږي، خو باید وخت کې دغه ماشومان په پلک ډول باندې د مور تخاول په داسې شکل باندې پیدا کیږي؟
بلې زکریا جان ورور، په ځواب کې باید ووایم چې دغه واکسینونه چې دي یو د پولیو یا د ماشومانو د ګزړ واکسین دی، چې دغه واکسین مونږ زیات وختونه د رضاکارانو په واسطه باندې د دوی کورونو ته ورړو او دغه په خپلو کورونو کې د دوی ماشومان واکسینوو. خو د دې په څنګ کې ځینې نور واکسینونه هم شته دي چې هغه د پیچکارۍ په بڼه باندې ماشومانو ته تطبیق کیږي، چې هغه البته هغه ماشومان چې عمر یې د 2 کلونه کم وي هغو ټولو ته تطبیق کیږي. نو دې کې بیا زمونږ واکسیناتوران یا په کلینیکونو کې هلته ناست وي او مراجعین هلته ورځي او ماشومان واکسینوي، او یا هم دوی د خپل هغه پلان سره سم کلو او بانډو ته ځي او هلته بیا د پیچکاري واکسینونه د دوی ماشومانو ته ورکوي. نو دا واکسینونه یو څه سره توپیر لري، یعنی هغه واکسینونه چې کورونو ته ځي معمولا هغه یو ډول واکسین دی، او هغه واکسینونه چې په کلینیکونو کې او یا د پچکاری په بڼه باندې ماشومان ته تطبیقي هابل ډول واکسین دی. او د دویمې پښتنې په جواب کې باید وایم چې دغه واکسینونه چې دي د فلج نه مخنیوی کوي، خو دغه فلج هغه فلج دی چې نرم فلج دی، او ځینې ماشومان چې د مور نه پیدا کیږي په مرزادي ډول سره فلج وي، نو هغه هغې ډیر زیات لاملونه دي، یوازې واکسین نه دی، په هغې کې ډیر زیات نور لکه لاملونه لري، او د هغه لاملونو له کبله بیا ماشوم یا فلج پیدا کیږي او یا هم وروسته فلجیږي.
ډاکټر صاحب، یو د افغان بی سیم د 1913 شمیرینه هم ډیر اوریدونکو خپل پیغامونه راستولي او پوښتنې کړي. مریم سادات له میدان وردګو نه لیکلي چې پولیو ناروغي آیا په ساري ناروغیو کې راځي او کنه؟
بلې مریم جان، خورې پولیو چې دا تعریف یې هم داسې دی چې یو فوق العاده ساري ناروغي ده. نو فوق العاده په دې معنا چې ما مخکې مې ویلې، که چېرته یو ماشوم په یو کلی کې یا په یو ښار کې په دې ناروغۍ باندې اخته شي، د خپل چاپیریال 200 نور ماشومان که چېرته واکسین شوي نه وي د خپل ګواښ لاندې نیسي، نو دې نه تاسو هڅه ویلی شئ چې دا یو فوق العاده ساري ناروغي ده.
همدارنګه عبدالباری ظاهری له کندهار نه لیکلي چې عمده علت د دغه ویروس څه دی او د څه شي له امله پیدا کیږي او په غټانو کې وي واکسین شته که نه؟
بلې، دغه وایروس چې دی دا د انسان په غایته موادو کې ژوند کوي. نو لکه زمونږ تاسو اسلامي لکه خپله وجیبه هم دا ده چې خپل نظافت او د چاپیریال نظافت پاک وساتو. نو خپله دغه غایته مواد چې دي، په دغه غایته موادو کې دغه وایروس ژوندی پاتې کیدلی شي، او په اسانۍ سره دغه وایروس چې دی د ککړو خوړو او غایته مواد د ککړو خوړو او اوبو په واسطه نورو انسانانو ته سرایت کولی شي.
مهرباني که کومه پوښتنه ولرې؟
زما یو کال دا دونه کې چې دا
مونږ تاسو ته عرض وکړ چې زمونږ واکسین چې دی د 15 کالو نه ښکته عمر ماشومان، او بیا هم کېدلی شي چې تر 15 کالو پورې ماشومان په دې ناروغۍ باندې اخته شي. او په اکا دی چې په لکه په پاخه عمر کې یا د سپینګرتو په عمر کې په فلج باندې اخته شوی دی، هغې فلج لاملونه سببونه ډیر زیات دي. نو زه تر ډیره بریده فکر کوم چې دا د پولیو د واکسین او یا د دې د نه تطبیق سره کم تړاو نه لري. نو د دې لپاره زما سپارښتنه دا ده چې نږدې روغتیایي مرکز ته دې ډاکټر ته ورولي، انشاءالله چې ډاکټر یې معاینه کړي، نو د معاینې په لړ کې به دا جوته شي چې د ده دا فلج د فشار د جګېدو له کبله پیدا شوی دی او یا هم کوم بله ستونزه دته پیدا شوې ده. نو خپل هغه نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او د ډاکټر مشوره ترلاسه کړي.
خبرونه ځانګړې شوې ګوزن یا پولیو ناروغۍ ته، او په خبرونه کې هم د پولیو د عامه پوهاوي د برخې متخصص ډاکټر صاحب ګل خان ایوب را سره په خبرونه کې ملمه دی او ستاسو پوښتنې ځوابوي. ډاکټر صاحب، دلته د احسان په نوم له کندهار نه یو اوریدونکي لیکلي چې په اول وختونو کې په ماشوم کې د ګوزن نښې څه ډول لیدل کیږي، کوي چې په دې اړه موږ ته معلومات راکوي او کوم اغراض لري؟
بلې، له احسان الله خان ورور لکه مخکې چې تاسو ته عرض وکړه، د دې ناروغۍ نښې نښانې په لومړي سر کې د ریزش او د زکام ته ورته وي. لکه داسې فکر کیږي چې دا ماشوم لکه ریزش یا زکام باندې اخته دی، چې زکام او ریزش کې تاسو پوهیږئ چې پزه روانه یا پرنجې کیږي یا بیا هم ټوخی ورسره ملګری وي، تبه ورسره ملګری وي، او همداسې د سترګو نه اوښکې بهیږي، او کېدای شي د ستوني درد هم ورسره ملګری وي. نو په دویم پړاو کې بیا دا وایروس چې کله د وینې دوران ته لاره پیدا کی، نو بیا د هغه ځایه مرکزي عصبي سیستم ته ځان رسوي، او مرکزي عصبي سیستم د خپل برید لاندې نیسي. کله چې هغه د برید لاندې ونیسو نو بیا دایمي فلج هلته تاسوس کوي او دغه ماشوم د تل لپاره د فلج کیږي یا په ګزړ باندې اخته کیږي چې بیا هم خپل او هم د خپل کورنۍ لپاره د اوګو بار جوړي.
بلې بل اوریدون کې د زابل شاجوی نه لیکلی چې څو کلنې پورې دغه ناروغي انسان ته انتقالیږي که ډاکټر صاحب دې اړه موږ ته معلومات راکړي.
بلې دغه ناروغي چې دا یعنی کده سی ویم چې په هر عمر کې د دې ناروغي شتون د امکان نه لري نه دی، خو ډیری هغه ماشومان چې عمر یې د 15 کالو نه کم وي د دې ناروغي ښکار کیدلی شي. نو هر څومره چې ماشوم کوچنی وي که چیرته نه وی زیږیدلی نو د هغې مقاومت نسبت لوی ماشومانو ته او بیا لویانو ته د دې ناروغۍ په وړاندې ډیر کم دی. نو هر څومره چې د ماشوم عمر کم وي په هماغه پیمانه د دې ناروغۍ چانس یا د خپرېدو چانس په دې ماشومانو کې ډیر زیات دی. ډاکټر صاحب، دا د هرات نه چې کمرور زنګ وهلی و د ډېرې ښه پوښتنې ته اشاره وکړله. زمونږ د پولیو د واکسین سره ډېری خلک یا زمونږ د ډېری هیوادوال چې دي بلد دي، خو زمونږ په ورځنی پروګرام کې چې هغه په کلینیکونو کې او یا هم کلو بانډو ته زمونږ واکسیناتوران ورځي او د پچکارۍ واکسینونه هغوی ته ورکوي، نو دغو کې چې دي په لومړي قدم کې یو واکسین دی چې هغې ته مونږ د سل یا د توبرکولوز واکسین وایو، او بل یو واکسین موږ لرو چې هغې کې 15 واکسینونه په یو پچکارۍ کې 15 واکسینونه دي چې هغې کې د تورې ټوخلي د ډیفتیری د خطرناکې ناروغۍ واکسین همدارنګه د ټیټانوس د خطرناکې ناروغۍ واکسین په کې شته دی، د تور زیړي واکسین، او بل یو بل واکسین دی چې هغې ته مونږ د هیب واکسین وایو چې هغه هم لکه ماشومانو کې ټټر یا سینه بغل پیدا کوي، همدارنګه د میننجیت په نامه باندې یوه ډیره خطرناکه ناروغي هم پیدا کوي ماشومانو کې، او یو بل یو شی خطرناکه د ناروغي ده چې هغه غستونی کې یو لکه غشا پیدا کیږي او بیا ستونی بندیږي او د ماشومانو د مرګ لامل ګرځي. دغه واکسینونه چې دي تر 2 کالو پورې په ټولو کلینیکونو کې ماشومانو ته تطبیقیږي، او د دې په څنګ کې مونږ د سینه بغل واکسین چې دی هم اوس په پروګرام کې شامل کړی دی، هغه هم د 2 کالو نه کم ماشومانو ته ورکول کیږي، او یو ډیر خطرناک ناروغي چې دا هغه خپله شری دی چې دغه د شری ناروغي کله چې یو ماشوم شری ونیسي نو نورو ته په اسانۍ سره دا شری هم سرایت کوي. نو په دغه نورو واکسینونو کې چې په کلینیکونو کې او یا هم واکسیناتوران چې کلو بانډو ته ځي دغه واکسینونه تطبیقوي، دغه خطرناک ناروغیو په وړاندې دغه واکسینونه زمونږ په پروګرام کې شتون لري. نو د ټولو هیوادوالو نه زمونږ هیله دا ده چې ټول هغه ماشومان چې عمر یې د 2 کالونه کم وي که تر لا هم واکسین شوي نه وي نږدې روغتیایي مرکزونو ته دې ورولي، او د کارت څنګ کې دې واکسینونه هم تطبیق کیا، او هغه د راتلونکي واکسینونه چې د دوی لپاره اړین دي د هغو پوښتنه دې د واکسیناتور نه وکړي، او د دې په څنګ کې رښتیا هغه خویندې میندې چې عمر یې د 15 تر 45 کالو پورې وي هغوی ته هم د ټیټانوس واکسین ډیر اړین واکسین دی چې دا واکسین نه یوازې خپل مور یا خور د دې ناروغۍ نه ژغوري، بلکې هغه راتلونکي ماشوم یې چې دنیا ته راځي هغه هم د دې ناروغۍ د ګواښ نه ژغورل کیږي. ماشوم یعنی تر 15 کالو پورې خو ډیر ته ګزړن خطر ورسره یعنی ده ته متوجه دی، خو بیا هم د 15 کالو نه کم عمر ماشومان چې دي د دې ناروغۍ د ګواښ سره ډیر مخ دي. خو دا چې مونږ هغه په کافي اندازه سره بودیجه نه لرو او زموږ په اختیار کې نشته، نو په ځینو ځایونو کې چې خطر ډیر زیات ورته متوجه په هغه ځای کې مونږ د لس کالو پورې هم ماشومان واکسینوو، خصوصا په هغه ځایونو کې چې لویو لارو کې چې ماشومان د یو ولایت نه بل ولایت ته د خطر سره مخ ولایتونو ته ځي، لکه د کونړ ولایت کې چې مونږ څلور پیښې لرو، کله چې د هماغه ولسوالۍ نه ماشومان راوځي نو په نورو ځایونو کې مونږ د پنځو کالو نه کم ماشومان واکسینوو، مگر په دغه ځای کې مونږ بیا د لسو کالو نه کم ماشومان واکسینوو. نو تر پنځلس کالو پورې معمولا د دې ناروغۍ ګواښ ډیر دی، خو که چیرته په سیمه کې پنځو کالو نه کم عمر ماشومان واکسین شي نو بیا دا د الله تعالی یو رحمت دی چې بیا په هغه سیمه او کلي باندې ورېږي، نو خپله چاپیریال کې بیا یو ډول مقاومت پیدا کیږي چې بیا نه پرېږدي چې دغه ماشومان د دې ناروغۍ ښکار شي، خپله هغه چاپیریال بیا دغه د چاپیریال هغه مقاومت کولی شي چې میکروب خونسا کی او میکروب د سرایت مخه ونیسي.
نگلو